او ایرلند ته په واورونو کې د شپږ 50 منډو هدف وټاکل شو. د دغه لړۍ دریم او څلورم لوبي افغانستان ګټلې وی. افغان لوبډل به اوس متحده عرب اماراتو ته ځي چې د اسیا په کپ سیالیو کې برخه واخلي. دا سیالي د اگست په وروستیو کې پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو لپاره لوړاندې د لوبغاړو نوم لړ هم اعلان کړي. د کرکټ افغان څارون کې قسیم هلال سره په همدې اړه خبرې کوو. هلال صاحب ډیره مننه چې وخت مراک کپایل نوملړ وکړو. فکر کوي چې سیالي او تخ نوملړ اعلان شوه
د ایشیا کپ لپاره ډیره خلوب ډله جوړه شوې ده، مناسبه لوب ډله ده او زمونږ لاستراولنی به د تیر په پرتله د ازل ډیره خېوي میدانونه. تیر سیالي کې افغان لوبډل ته چې کوم میدانونه واغه سي میدانونه نه دي، د افغانستان د کورنی کرکټ په سیر پیچونه دي او همدارول مونږ بخه کراود مول رومینوال به مونږ د لوبډل ډیری نو پټوله کې تمشته چې افغان لوبډل دي خېلو به تر سره کې او په اسیا جام کې دي خوځه لګي او خلاص تراولنی دی ولري.
او هلال سید د سمی شنواری راتک او دغه شان د افسر زاجیره تک شلوري ز سیالیو ته څنګه پریکړه ده؟
بالکل په لوبډله باندې نیوکه کیږي د سمی شنواری او افسر زازی کریم جنت په دغه درې واړو برخه باندې نیوکه کیږي چې په دې لوبغاړو باندې نیوکه کیږي چې دا لوبغاړي ولې لوبډله تخصیل شوی. خو کو کتل شي میډل آرډر کې نجیب زدران پرته بیا بلکم لوبغاړي داسې خنه ده زلې دي. نو سمې شنوارم بد لوبغاړي نه ده، خلوبغاړي ده. مخکې اوس وخت اوټ اف فارم لوبډله سره نو وس پرسته یو سالو کې پکورنی کرکټ کې یو سخو زلې نو ماغه لامل ده چې دا لوبډله تخصیل شوی ده. او وکټ ساتونکو د ګوربز ترڅنګ بلم په کار ده په لوبډله کې. نو کورنی کرکټ ته وکتل شي ځین لوبغاړي په وکټ ساتنه کې زړه دلی خواوي بیا په نړیواله کچه باندې خت تجربه نه لري. اکرام علی خیل د هغه افسر ترمنځ کې پرتله وشو ډیره کم پرتله وي ته په هني هغه برخه کې چې کم یوې لاغې نه انتخاب شي بل خصوص شلوري زاله کې بیا د افسر هغه منډي خیل د اکرام علی خیل نه خو سیګنو په دې خاطر باندې هغه خستل شو او د عظمت ترڅنګ بیا کریم جنت یو لاونډر دی. دالتیا په وخت کې کچره عظمت ونه زلیږي او خصابت نشینو امکان دی ولري چې هغه ته چانس ورکول شي. خو یو یو بیک اپ خامخا خستل کیږي هم دغه سي د اوپنرانو باندې هم نیوکه کیږي چې لډیرو پهلیز لوبغاړو اوپنرانو سره مونږه لوبې ته وخت کیږي. نو دا هم ځین لوبغاړي په فټ نه یا برابر نه نو امکان دی ولري چې په ځینو لوبو کې یو جوړې ته موقع ورکول شي او په ځینو کې بلې جوړې ته موقع ورکول شي.
او هلال صاحب افغان لوبډل په کومو نیټو باندې د کومو لوبډلو سره مخ کیږي او د ګټي چانس سمره دی؟
دا ځل د اسیا جام سیالیو په الف ګروپ کې پاکستان او هندستان دي ترڅنګ به یو لوبډل بل دوی ترازي تر اوسه مشخصه نه ده. افغانستان سره بیا په ګروپ کې بنگلاديش او سریلانکا دي چې نسبت پاکستان او هندستان ته کمزورې لوبډلې دي یا لاغوین لک سب از مونږ لپاره اخیری چې وکول شو په اسانۍ سره غو لوبډلې ماتیکو. نو از مونږ اوله سیالي په 8 د اگست باندې تر سره کیږي له سریلانکا سره چې د اسیا جام پهلی ځل لوبه ده او دوبهي لوبغالي کې ده. دوه مسالې بیا په دیرشم باندې زمونږ بنگلاديش سره تر سره کیږي چې هغه په شارجه لوبغالي ده. نو د دوبهي نن نسبت شارجه ته زمونږه هغه د ګټي چانس ملته ډیر زیات ده. نو د دوبهي لوبغالي هم خدای خو سریلانکا لوبډل نوې لوبغالي ډیر راوستري او د هغه لوبډل هم پیاوړې شوی د ورستې سیالي چې تر سره کړي ډیر خصپن والران لري چې د دوبهي په میدانونو باندې هغه خزلې دلې شي او افغان لوبډله بل خصوص له چپلاس سپن تو په چون کنه لک کمزور ده. نو دغه برخه کې هغه چپلاسی خصپن ران لري یو سخت مقابله وي د دوه لوبډلو ترمنز. امکان دی ولري چې زمونږ یو دوه لوبغاړي خو زلي او توپ وهنه ک لګه خطر سره کو د دې ډیر امکان شته چې مونږ د سریلانکا نه وګټو. هم دغه سي بنگلاديش په وړاندې په شارجه کې د ډیر زیات هی لازمونږ ده او فکر کوم ان شاء الله دغه سیالي به د افغانستان په ګټه باندې تمامي. نو سریلانکا سره خو فایټ او د ګټ امکان شته خو ان شاء الله بنگلاديش نه مونږه سیالي په خطه او فیر سره توپیر سره ګټو. یو سخت سیالي به په اول لوبډله ده خو ګټ چانس د افغانستان ډیر زیات دی.
څه فکر کوي کوم لوبډله دا ځل د آسیا کپ سیالۍ مستحق ګڼل کیږي چې دا سیالۍ په خپل نوم کې؟
د پاکستان او هندستان دواړو لوبډلې ډېرې قوي دي، د آسیا جام مستحق لوبډلې هم دغه دي، خو دا ځل سریلانکا لوبډله هم ډېره پیاوړې ده. زما په اند باندې سریلانکا که چیرې افغانستان ته ماتې ورکړي دا لوبډله به مخته ځي او امکان دی ولري چې تر پایلوبې پورې لاړه شي، او که تر هغه ځایه لاړه بیا د دوی د پایلوبې د ګټلو چانس هم ډېر زیات دی. نو زه خپل دا ځلې د سریلانکا لوبډلې مینوال یم او فکر کوم چې د هند او پاکستان په پرتله به سریلانکا لوبډلې ښه لوبې ترسره کړي او د دې چانس به ډېر ولري چې دغه لوبډله دی د آسیا جام سیالۍ وګټي. او پاکستان او هندوستان هر کله د دوی هغه لوبې ډېرې جالبې ډېرې خوندورې، موږ پسې وروسته پاتې شتم اګست باندې چې دوی ترمنځ کومه سیالي کېږي لاغې نه معلومېږي چې کومه لوبډله په ډېر قوت کې ده او کومه لوبډله امکان دی ولري چې دغه سیالیو هغه غوره لوبډله شي یا هم ښه لوبې ترسره کړي.
د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلالو چې د آسیا کپ سیالیو په اړه معلومات درکول، د هندي رسنیو په حواله دغه هیواد د کرکټ وتلې لوبغاړي ویرات کوري چې خپل ملي لوبډلې د بریالیتوب تر لوړو پوړونو رسول ده، ویل ډیر وخت راهیسې رواني ناروغي زوروي. نور حال په دې راپور کې
دغه درې دریش کلن لوبغاړي چې د هند ملي لوبډله کپتان تیر شوی، د خپل چټک لوبې او بې مثاله توپوهنې په مرسته د هند ملي لوبډله د نړیوالو یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې تر 500 غوره لوبډلو رسولې ده. هغه ته د هند پر رسنیو کې د پاچا لقب ورکړل شوی، خو په دې وروستیو کې د بې خوند لوبې او د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې د ښه کارکردګۍ د نه ښودو له امله د تیر کال راهیسې د کرکټ په ټولو بڼو کې له کپتانۍ څخه لرې کړل شوی. کولی د هند اکسپرس ورځپاڼې ته ویلي چې د لوبو فشار د هغه پر رواني روغتیا اغیزه کړې ده. هغه وایي دا دقیقا ډیره جدي مسله ده، دا چې موږ تل هڅه کوو ښه کارکردګي وښیو، دا احساس موږ له منځه وړي. کولی وایي د لوبغاړو لپاره مهمه ده چې د خپلې روغتیا په خاطر دمه هم وکړي او پر ځان پام هم وساتي. هغه وویل که له خپل ځان سره رابطه ونه ساتو نو دا لامل کیږي چې له نورو خواوو هم فشارونه در باندې بوچي. د هند دغه وتلي لوبغاړي مخکې هم د خپلې رواني روغتیا په اړه دې ته ورته اندېښنې ښودلې وي. هغه د فبروري په میاشت کې د لوبو د پروګرامونو خپرونکي مارک نیکولاس سره په مرکه کې وویل ډېره سخته ده چې سړی سهار له دې اندېښنې سره راویښ شي چې په لوبه کې منډې شي کوله. داسې اندېښنه را سره وي چې زه په نړۍ کې تر ټولو بېکسه او یوازې پاتې انسان یم. کولی د نړۍ د کرکټ د هغو لوبغاړو په کتار کې شامل دی چې تر ټولو زیاتې پیسې اخلي، خو د 2019 کال راهیسې نه دی توانېدلی چې په یوه لوبه کې سل منډې پوره کړي. هغه د روغتیا د اندېښنو په اړه د ویسټ انډیز سره په وروستیو سیالیو کې برخه نه لرله، خو اوس د آسیا جام شل اوریزو لوبو لپاره اخیستل شوی دی چې په لومړۍ لوبه کې به یې د خپل سخت حریف پاکستان سره سیالي وي.
د آسیا د ماشومانو په سیالیو کې افغان لوبغاړي له برخه اخیستنې وروسته هیواد ته راستانه شول. د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي افغان لوبغاړي آزاد بیک وکولای شول په دې سیالیو کې دوهم مقام خپل کړي. د بدني روزنې او ورزش ریاست سرپرست محمد الله احساس
سیا د ماشومانو لوبو هم پړاو کې چې د روسیې په ولادیوستک ښار کې د جولای لو وشتم نیټې څخه تر د اګست تر اتمې نیټې پورې روانې وي. د افغانستان د تکواندو نوجوانانو او تنکې لوبغاړو درې تنو، هریو روهید نوري، آزاد بیگ نوروزی او فریدون تایمنی برخه درلوده. لکه مرغه آزاد بیگ نوروزی وکولای شو چې درې تنو حریفانو ته په ماتې ورکولو سره د سپینو زرو یا نقرې میډال ترلاسه کړي او د آسیا نایب قهرمانۍ او نایب اتلولي خپل کړي. دا ټیم د اگست په نهمه هیواد ته راستون شو چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش عمومي ریاست د تشریفاتو او د هیوادوالو او درنو ورزشکارانو له لوري په پراخو مراسمو او تاوده هرکلی سره مخ شول.
د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست سرپرست محمد الله احساس درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیدي. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله اوسئ. تر بیا مو په لوی بخون کې سختن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه برانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاڅون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال